پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خراج لاس ویم. تخنیکی چارې میر احمد صافی مختوری. پیل په خبرونو کوو. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمېر غړیو له ملګرو ملتو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو د دوام په خاطر طالبان مسؤول وګڼي او په وړاندې مشخص اقدامات وکړي. دغو سناتورانو د ملګرو ملتو سرمنشي انتوني ګوترش ته په یو استول شوي لیک کې د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتي چې د بندیزونو هغه پرېکړه لیک دې بېرته فعاله کړي چې د طالبانو د یو شمېر مشرانو پر سفر لګول شوي بندیزونه یې په موقت ډول ځنډولي. دغو سناتورانو چې د دې کمیټې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو مشران جیم ریچ او باب منندز هم پکې شامل دي، دغه راز له ښاغلي ګوترش څخه غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې طالبان په ملګرو ملتو کې د افغانستان ډیپلوماتیکه څوکۍ ترلاسه نه کړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په 2019 کال د سولې د خبرو په تړاو پر یو شمېر طالب مشرانو د سفر کولو بندیز په موقت ډول ځنډولی و چې په دې وروستیو کې هغه د یوې بلې مودې لپاره تمدید کړل. سره له دې چې بیا وخت د طالبانو د رسېدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازولي د پخواني جمهوري نظام استازی کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې لویدیز دی باید د اسلامي چوکاټ له مخې له دوی څخه غوښتنې ولري. د ننګرهار په سپین غار ولسوالۍ کې د یو کور چت پرېوتی چې له کبله یې اوو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه پیښه بېګا د ننګرهار سپین غار ولسوالۍ په مامند داونۍ سیمه کې په یوه کور کې د واده د مراسمو پر مهال شوې. په پیښه کې د یوې کورنۍ څلور غړي مړه او درې نور ټپیان شوي. د پیښې لامل اورښت او د کور د چت جوړوالی ښودل شوی. څو ورځې وړاندې هم د تیزو بارانو له کبله د سپین غار ولسوالۍ په ګډون د ننګرهار په یو شمېر نورو ولسوالیو کې سخت سیلابونه راوتي وو چې د نورو ګڼو زیانو تر څنګ یې 15 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. په اروزګان کې هم سیلابونو درې کسان مړه کړي او درې نورې ټپیان کړي. پیښه په ګیزاب کې شوې او دغو کسانو ته هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې موټر یې اوبو یوړ. دا خبر د ګیزاب ولسوال علي مرجان ذاکر ازادي راډیو ته وکړه. او د اوکراین دفاعي چارواکي وایي روسي ځواکونه د دغه هیواد په جنوب کې د هغې سیمې په ګډون چې اوکراین یې پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي د پراخو ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر چارو لګیا دي. د اوکراین د امنیتي شورا منشي اولیکسی دانیلوف دغه څرګندونې پرون د اوکراین ټلویزیون ته وکړې او ویل دغه ځای پر ځای کېدل د خیرسون، ملیتیپول او زاپروژیزیا د سیمو پر لور ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل. ور به شوده پروګرام معرفي ته. څلورو امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتو له سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي، خو طالبان یې څه ځواب وایي؟
هلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
په دې اړه هم درته راپور لرو چې په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. له کونړ به په دې اړه رپورټ واورئ. په ټولنیزو مطالبو کې چې هلته رکشاوې زیاتې شوې او د خلکو ستونزې کمې شوې دي.
مخکې به کیراله ته یا بلې ساحې ته موټر په 200-250 روپۍ باندې تلل سپیشل، اوس 70 روپۍ 500 روپۍ باندې دغه رشقې ځي، ځکه خلک ته خوشحاله دي.
او د پیغامونو په برخه کې د یو مایوب کس خبرې درته اورو چې وای باید ماشونې ورکړل شي.
چې په دواړو سترګو مایوب یم. مایوبینو په بخش کې نوښته یو د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو حالت هم را نه کړی، نو وسې هم را نه کړی. دا اسلامي مارچ دی، دا ذبی الله مجاهد دغه وعده کړی و.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته. یو شمیر امریکایي سناتوران د ملګرو ملتو له سرمنشي انتوني ګوترش غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. دغو سناتورانو په یو لیک چې پرونی د ملګرو ملتو د سرمنشي په نوم استوله په طالب مشرانو د سختو بندیزونو له دیړلې د طالب مشرانو په سفرونو د بندیز غوښتنه هم کړې. خو داسې مال چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټو کې د ښځو ونډه صفر کړې، مګر وایي دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغان انو حقونه تضمین دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د کانګرس څلورو مشهورو سناتورانو پرون د جولای په 20مه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش ته یو لیک لیږلی او پکې یې لیکلي طالبان د افغان مېرمنو او نجونو د بشري حقونو د منځوړو په هڅه کې دي او باید مخه یې ونیول شي. د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم راش، سناتور جین شاهین، د بهرنیو اړیکو د کمیټې سناتور باب منندس او سناتور جونیئر نست خپل لیکلي ملګری ملتونه دې معنا لرونکي اقدام وکړي او ترڅنګ نړۍ دې طالبانو ته واضح پیغام ورسوي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو څخه ننګه کوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د افغان ښځو حقونو ته ژمن دي او په افغانستان کې د ټولو انسانانو حقونه خوندي دي. د طالبانو وایاند زمي الله مجاهد:
ټول بشر د غرب لاینه کو نه لیدل دا بې انصافي ده. اسلامي نړۍ ځان ته تعریف د حقوقو لري او بیا افغانستان سره د اسلامي ارزښتونو او قوانینو لپاره ډېره ستره مبارزه شوې ده. دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې نه مطالعه کړي او موږ نه غوښتنه وکړي.
خغل مجاهد دا خبر داسې مهال کوي چې طالب چارواکو د خپل مشر مولا حبت الله په امر لشپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر خوا یې له څو محدوده ادارو پرته په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو ونډه صفر ته رسولې، هغه حقونه چې له اسلام سره په ټکر کې هم نه دي. د امریکا د کانګرس غړو په خپل لیک کې لیکلي ملګري ملتونه دې له طالبانو د هغه څه په اړه چې په لیک کې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو نقض بلل شوی حساب غواړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتل شوي چې په طالب مشرانو د 1988 کلونو په څیر د سفر بندیزونه ولګوي او تر خوای د ملګرو ملتونو له سرمنشي په ټینګار دا غوښتنه شوي چې د طالبانو استازي په دې سازمان کې رسمي ډیپلوماټیک حضور ونه لري. ملګرو ملتونو د روان کال د غبرګولي په درشمه هم د هغه څه له امله چې د افغان جنو د زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دری زیادیږي پر دوو طالب چارواکو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهیل خیل سفر بندیز ولګاوه. طالبانو بیا مخکې تر دې په ځلونو له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په مشرانو یې لګول شوي هر ډول محدودیتونه او بندیزونه لرې کړي. د امریکایي سناتورانو په لیک کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سیاسي استازولۍ یا یونامه او نورو بشري مرسته رسوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې په خپلو ادارو کې افغان نجونې او ښځې په دندو وګماري. د امریکا د کانګرس دا مشهور غړي داسې مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لیک لیږي چې له وړاندې د دې سازمان د بشري حقونو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو ښځو بشري حقونو وضعیت ویجاړوونکی وباله او ژر تر ژره یې په دې اړه د پریکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. هغه ډول چې پرون د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې ولیکل، افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې سختې ځپل شوې او نه یوازې دا چې له خپلو حقونو محرومې دي، بلکې له کورني تاوتریخوالي سره مخ او په کم عمر کې په زور ودیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیایي مسؤلان تاییدوي چې په افغانستان کې روان کال په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي و د لوږې او بېوزلۍ له کبله د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې په سختې خوارزواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان روغتیا وزارت چې د طالبانو تر ولکې لاندې دی دا تاییدوي چې روان میلادي کال په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په دغه وزارت کې د تغذیه د برخې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو عمده علت په افغانستان کې روان اقتصادي کړکیچ دی.
سویت غزي نسبتا د تیر کلونو په نسبت زیاته شوی ده، خدا زیاتی دن معمول ده و بلی افغانستان بودیجه کنگل ده و اقتصادی شرایط نسبتا تکانی دی. طول و بابت پکاتو سر من ویلی سو چی الحمدلله بیا هم ارقام لول ندی، لی من اتکل کرده و چی 2022 لپاره با من یو اشاریه و میلون شدید خوارزوه که ماشومان و لرو دو اشاریه دو میلون متوسط خوارزوه که ماشومان، خو الحمدلله اوس ډیټابیس ارقام متبکتو وینو چې ارقام په هغه اندازه زیات نه دي په کوم اندازه چې موږ اټکل کړی وو.
د روان لمریز کال په حمل یا وری میاشت کې روغتیا وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی ویلي و چې په افغانستان کې 2.3 میلیون ماشومان د منځنۍ کچې له خوارزواکۍ او 1.1 میلیون ماشومان له سختې خوارزواکۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا د ماشومانو د بلاتړ لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د خدماتو د عرضه کولو په څنګه کې د استراري چارو مخکښ مدیر ایما ماسپیرو د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل لوشي بحران د افغانستان ترڅنګ په ټول نړۍ کې په پراخېدو دی چې په هر روز په 2 ثانیو کې یو ماشوم په خوارزواکۍ اخته کیږي. څومره د وړاندې د بلګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام هم په خبره شوی راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې څه د پاسه 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس به ورشو د سیلابونو اورښتونو راپورت د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په لکترګه 15 ولایتو کې د نسبتا شدیدو اورښتونو او سیلابونو دروتلو اټکل کړي. د ادارې پرون اعلان وکړ چې اټکل کېږي په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردک، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه کې د اورښتونو ورسته سیلابونه وبېږي. په ورستیو ورځو کې هم په سیلابونو کې ځینې زیانمن شوي کسان وایي لا هم لازمي مرستې نه دي ورسره شوي او د طالبانو له اړوندو ادارو د لاسنیوي غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د تازه سیلابونو دراوتلو اټکل داسې بخکړي چې د تیرو سیلابونو له کبله زیانمن شوي کسان د مرستو له نه ترلاسه کولو شکایت لري. د میدان ورداګ یو وسیدونکو چې خپل نوم یې نه دی اخستی ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي
میدان ورداګ کې سیلابونه راغلي دغه ویډیو چې تاسو ته لیکم مدینه خلص والی ده په نر خلص والی کې کورونه وران کړی دي، جنگلونه غ کړی دي، بنونه وران کړی دي، د فصلو دي میوه وخت او چې هر څه استونیست خلکو درلودل خاور سره خاور کړه مرادیوګانو کې او رس کومکونه راغلي دلته هیڅ کومک نه راغلي دغه سیمه چې تاسو ښکا ویني د توکرک اسماعیل خیل د نر خلص والی دي خورقې کلی دي چې دغه تاسو ویني چې ونه په کورانیږي هیڅ کومک چانه در سره کړی.
وحدت مل نورستاني په نورستان ولایت کې بل سیلاب ځپلې دي.
د نورستان ولایت وامل وسوالي مربوط ارچنو پسمه کې متاسفانه سیلابونو خلکو کورونه جرندي او کرانیز زمکي په کلي شکل وړي دي. متاسفانه تر اوسه پورې تقریبا دغه یو میاشت قابو دي، خو تر اوسه پورې دغه سروې ټیم هم ساحه ته د غسل او زپلو خلکو سره د همکارۍ په نیت تر اوسه پورې نه راغلي دي. زموږ د غوښتنه ده چې باید دغه د سیل او زپلو خلکو سره باید جدي ډول باندې مرسته وشي.
د طالبان حکومت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت لویان محمد نسیم حقانی مو وپوښتل چې وزارت یې سیل او زپلو ته څه کړي.
مرستې تر سره شوي، خوراکي او غیر خوراکي مواد دغه راز خیمه سیلاب ځپلو تر رسول شوي او د رئیس الوزرا لخوا د هر شهید کورنۍ ته 3000 افغانۍ ورکول شوي، هر ټپي ته 1500 افغانۍ ویشل شوي دي.
پورستی ونوی کې د افغانستان له مرکزی برخونی ولې تر ختیز، شمال ختیز او جنوب پوری تر سخت ورشتون ورسته راوتل سیلابونو د طالب چارواکو په خبره په لسګونه کسان مړه او ټپيان کړي دي. ګڼ کسان به کورسوي هم دي. په هغو تصاویرو کې چې د ازادي رادیو مینوالو د افغانستان له بیلابیلو برخو را لېږلي ښکاري چې د سیلابونو له کبله اوښتې زیانونه زیات دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره چې د طالبانو تر ولکې لاندې ده د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، میدان وردګ، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز او فراه ولایتونو کې تر ورستون ورسته د نسبتا شدیدو سیلابونو دراوتلو اټکل شوی. د دې ادارې په وینا د ورستونو ساته به له 30 میلی متر پورې وي. د سیلابونو ترڅنګ افغانستان 13 میلادي میاشت د وژونکو زلزلې شاهد وو چې همدا تنه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر زورو ډیر کسان مړه کړل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اعلان وکړ چې په نوي ورځو کې تر ټولو ډیر سیلاب ځپلو ساحو کې 312000 کسانو ته د اجلو مرستو لپاره 110 میلیون ډالر تاړ کړه.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غواکیاستو سپور شوې بهرنی موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یوې غړې له امریکایي چارواکو سره تر یوې سری غونډې وروسته وویل په اوکراین کې تر اوسه تر 15000 ډیرو روسي پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا شمېره د هغو ټولو روسي پوځیانو نږدې نیمایي ده چې د فبروري له وروستیو راپدې خوا یې په اوکراین کې په جګړه کې برخه اخیستې ده. جزئیات له احمد شیبه راوړو.
له میشیګان څخه د ډیموکرات ګوند استازي الیسا سلاتکن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د ادارې له یو پلاوي سره تر محرمانه غونډې وروسته دا شمیرې له رسنیو سره شریکې کړې او وی ویل چې دا ډیره لوړه شمیره ده. د ډیموکرات ګوند غړي الیسا سلاتکن سینن تلویزیون ته په داسې وخت کې د اوکران په جګړه کې تر 15,000 ډیرو روسي پوځیانو ته د مرجوب لید اوشتو خبره وکړه چې کیف د خرسون سیمې د بیانولو لپاره په ځوابي بریدونو لاس پورې کړی دی. په روسیه کې د پوځیانو د مرجوب لشمیرې تل پټې پاتې شي، حتی د سولې په وخت کې نه خپرې شي. د اوکراین د جګړې د تلفاتو نوې شمیرې هم روسانو تر اوسه له رسنیو سره نه دي شریکې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای روسي شمیرې دادي چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه 15,000 روسي عسکر وژل شوي دي. سلاتکن په خپل هم په روسیو کې اوکراین ته تللې وه. د دې په باور راتلونکي درې تر شپږو اونیو پورې ډېرې مهمې دي چې پکې د اوکراین د جګړې مسیر څرګند شي. اغل سلاتکن وایي چې دا خبره د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلینسکي څخه د روسي سفر پر مهال واورېده چې تر ژمي ډېر مخکې باید روسي ځواکونو ته سخته ضربه ورکړي او په ځانګړي ډول په جنوب کې وځپي. روسي ځواکونو ته د اوشتو تلفاتو د نوي شمیرې کې چیرته تایید شي نو روسانو ته ستر تلفات دي. په تیره بیا په داسې وخت کې چې اوکراین د دغه هیواد په جنوب کې د خرسون د ستراتیژیک ښار د بیانیولو لپاره په متقابلې حملې لاس پورې کړی. په دې ښار کې تر جګړې مخکې 290,000 کسانو ژوند کاوه. اوس یې واک د ماسکو له لاسپوسې ادارې سره دی او د جګړې په لومړیو کې دا ځای روسي عسکرو لاندې کړی و. که چیرته اوکراینی ځواکونه دا ښار بیرته ونیسي نو د تور سمندرګي یو شمیر ساحلي سیمه به بیرته تر خپل واک لاندې راولي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی په کابل کې د یو نامه استازو سره تر لیدنې وروسته د بانکونو په برخه کې د همکاري او همدارز د کنګل شوی او پیسو د آزادۍ دوه غوښتنه وکړه. د خونی په خبر پانه کې ویلي چې د خونی پلای په کابل کې د یو نامه استازو سره د سوداګری په برخه کې له نړیوالو سره د خو اړیکو د ټینګولو په برخه کې هم خبرې کړې. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی د یو نامه دفتر له استازو نه د افغان سوداګرو په وړاندې د پروتو ستونزو په ځانګړي ډول بانکونو برخه کې د جدي همکاري غوښتنه وکړه. د خونی د اعلامیې پر بنسټ یو نامه استازو افغان لوري ته د همکارۍ ترڅنګ د سوداګرۍ په وړاندې د پروتو ستونزو د حل په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې افغان سوداګرو نړیوالو بازارونو ته د پیسو د لیږد او رالیږد په برخه کې د ستونزو خبره کړې وه. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت وی په ننګرهار کې له 1,400 کورنیو سره د کرنې او مالداري په برخه کې مرستې شوې. د وزارت نن په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې یادې مرستې د بشري مرستو د همغږي موسسې او سی ایچ آر په مرسته کامې او کوز کونړ ولسوالۍ کې شوې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دغه مرستو کې کورنۍ سرې د څارویو خوراکي توکي، حیواني درمل، د سبو تخمونه او کرنیز وسایل شامل دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي دغه لړۍ نور ولایتونو ته هم غځول کیږي او زرګونه کورنۍ پکې په نظر کې نیول شوي. او نن په افغانستان باندې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني شپېته پوله، یو ایرو 9 افغاني، یو انګلیسي پاونډ 16 افغاني شپږ څلوېښت پوله، یو سعودي ریال 23 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغاني 2.5 پوله، زر هندي کلدار 1.5 افغاني او زر پاکستانی کلداري 3.9 افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
دغه برخه ته مو بیا هم خراغلاست ویم. اول به له نوریاس نوری و اورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلی.
لاس انجلس ټایمز او ورځپاڼه د بخنې د نړیوال سازمان وروستي راپور ته په اشاره لیکي د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو د حقونو ځپنې افغان ښځې زندې کړې. په دغه راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی دی. په راپور کې راغلی چې طالبان د زندې کولو تر کچې د خزو د زپلو په وسیله د افغان خزو او نجونو ژوند تباه کوي. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه طالبانو د تیر کال په اګست کې د نړیوالو ملاتړ برخمن حکومت د نسکورېدو او بیا وخت ته له رسېدو سره سم د نویو مې لسیزې په نسبت چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې وخت ته رسېدلی و ځان معتدل ښودلی و. په لومړي سر کې د طالبانو چارواکو ښځو او نجونو ته د کار او زده کړې د اجازې خبره انکړې و. خو لاس انجلس ټایمز لیکي چې طالبانو د دې پر ځای یو مخ د نارینه و یو حکومت جوړ کړی. د ورځپاڼې په لیکنه هغوی نجونې له منځنیو او ثانوي زده کړو منع کړي، اجباري حجاب یې پرې تحمیل کړی او کار کولو ته یې د ښځو لاسرسی محدود کړی دی. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه طالبان چې له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو په وتلو سره بیا واک ته رسېدلي، نړیوالو یې تر اوسه د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې او له هغوی یې غوښتي دي چې بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي او د نورو سیاسي ډلو او لږکیو په وړاندې له زغمه کار واخلي. فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه په ازبکستان کې وروستي کانفرنس ته پام اړولی او لیکي د طالبانو ګاونډیان په افغانستان کې د تروریزم له خټېدونکو دیګ څخه بیریږي. د لیکوال په باور سیمه چې په افغانستان کې سخت دریځ ته اندېښنه لري د تاشکن کانفرنس سره متحده کړې ده. په فارن پالیسی کې وړاندې لولو روانونه لې وي وسلوالې ډلې څخه د حکومت کولو پر لور انتقال کړي طالبانو ناکامي تر غوړ لاندې ونیول شو. طالبانو د هغو هیوادونو له استادو سره لیدنې کتنې ترسره کړې چې په زیاتېدونکي ډول دې ته اندېښنه لري چې سخت دریځ به بیا افغانستان د نړۍ لپاره د ترهګرۍ په یوه پټن ځای بدل کړي. د فارن پالیسی په باور روسیا، ایران، چین، پاکستان او د مرکزی آسیا هیوادونه د تیر کال په اګست میاشت کې پر پخوانی حکومت طالبانو د بریا تر شا یو موټی شوي و، ځکه له سیمې د امریکایي ځواکونو وتلو ته خوشحاله و. خو اوس چې طالبان قدرت په لاس کې لري، داسې ښکاري چې یو کم شمېر پوهیږي چې په څه ډول د سخت دریځۍ مخه ونیسي.
ازادي رادیو تغوا گست دولت شپګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوم. درنګ کول شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې د نړۍ هر ځای کې چويسته په ژوندۍ توګه واوري. ور بشو کونړ ته هلته د کونړ مرکز اسداباد کې خلک وای په خوای په ولایت کې رکشې نه وي، خو اوس زیات شوې او دوی د موټر لړوړو کرایو ژغورلې دي. دوی په خبره چې په خوا به موټر ته ساعتونه انتظار ایست، خو څو پیدا شو بیا به ځانونه مړی ژوندۍ ته ورسوي چې ډیری وختونه به ترې ډیر مراسم تیرامو. خو اوس په لږ لګښت او کم وخت کې دغه مشکل حل کیږي. دا چې څنګه جزئیات به په تفصیل اسداباد واورو.
قدرت الله قاضی خیل د کونړ مرکز اړوند شهیدانو سرولاری کې ولاړ دی او غواړي نږدې کرالی کلی ته لاړ شي. وایي پوخوای په ولایت کې یو رکشه هم نه و چې لامل دوی نږدې ځایونو ته د تګ لپاره هم پر لوړو کرایو موټرې نیولې او په مشکله به یې ځانونه مړی ژوندي ته رسول. خو له کومې ورځې چې کونړ ته رکشې راغلي، له هغه وروسته یې ستونزې تر ډیره کمې شوې او اوس په لږ وخت او کم مصرف ځانونه خپل هدف ته رسولې شي.
دغه هندریش خې پس د آباد کې شتون لري غنښ میر اوسیدونکو ته ډېر سہولت پیدا کړي دي، ځکه مخکې به کیراله ته یبلې ساحته موټر په 200-250 روپے باندې تلل سپیشل، اوس 75 روپے 50 روپے باندې دغه رشقېږي، ځکه خلک ته خوشاله دي، بل ځوانانو سره په کار باندې دي. نو دا یو خو سہولت دی، خو فرصت دی ټولو ځوانانو ته.
زیاتو هغو کسانو رکشې اخستي او ځانونو ته د کار زمينه برابر کړي چې په هیواد کې د نوي بدلون سره کارونه له لاسه ورکړي دي. دوی په دې خوختي چې په خپل ولایت کې کار کوي او نورو ته لاس نیونې خلاص دي. دوه تنه رکشه چلوونکي محب الله او صداقت
کومکم په ننګرهار کې ولا وست افتر نن ته کونړ ته راغلم. د مکه د رشکو تعداد زیات شوی دی، خو بل کار نشته، خلک مجبور دي چې رشکه واخلي مخام له لوټو د رزق پیدا کړي. گزاره د کوي کنه نور د دینه علاوه نور کارونه نشته، پس ته چاته و چاته کې کار سره کومه یو نیم سره لوپه راته کوم ته پیدا کیږي.
والا د مجبورې نه مغسته ده کې کونړ کې بیخي ډېر شوی دی ورونه کوي. والا گزاره کیږي ان سره ډېری کله لګي دنا د سې مختار دا نه معلوم چې عمره پات کیږي کله ډېر پات کیږي کله لګي کله بیخي پات نشي.
کله یې خو رکشه چلوونکو ته د کار پیدا کولو او یو شمیر کسانو ته د تګ راتګ اسانتیاوي برابرې شوي، خو نور خلک بیا په بازار کې د ګڼي ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي او له اړوندو حکومتي ادارو غواړي چې د لارو بندېدو او بیروبار جوړېدو مخه ونیسي. په کونړ کې چارواکي هم منی چې د مرکز سداباد سرکونه او کوڅې تنګ دي، د ریکشو، موټر او د خلکو ګڼه ګوڼه د لارو بندیدو سبب کیږي. دوی ژمنه کوي چې په بازار او لارو کې پرتی ستونزې به حل کړي. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل،
اقتصاد کمزور دی او ټول غریب کار خلک دی، نو هر سړی د خپل غریبۍ او د خپل 15 روپو د ګټل لپاره به رکشه پیدا کړي. دا یو ښه اقدام دی چې ولس د خپل مشکل حلیدو لپاره په خپل سوچ کړي. خو به هم دغه کمچري ولس مشکل دی، ان شاء الله دغه مونږ د شروالۍ سره ترانسپورت والا او ټول سره ترافیکو سره دغه موضوع شریکه کړي ده، او هغه به ان شاء الله دغه مشکل یو حل وباسي. او دا هم د غوښتنه ده چې دغه رکشو لپاره تمځای نه مقرر کړي.
په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر کسان د ریکشو لورتګ خوختي چې په هیواد کې راغلي بدلون سره په لسګونه زره کسان بيدندو شوي او نن سبا له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دوی کې کم شمیري داسې هم دي چې خپل ځانونه ته د کار پیدا کولو او نفقي ګټلو لپاره د ریکشو په څیر واړه کاروبارونه پیل کړي او ځانونه یې له بیروزګاری او نورو ته له لاسنیونی خلاص کړي دي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بشی باید غوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د تاسو پیغامونه در تخبرو.
زه کله هم در پاند هلمند ورته سنگین ورسوالی څخه تاسو ته دا میسج پیردم. په سنگین ورسوالی کې یو غټه سنه د مکتبونو ده. په ټوله سنگین ورسوالی کې څلور مکتبونه شتون لري، د ورسوالی مکتب، د کوټوزو د حوزه مکتب، د نسوزو د حوزه مکتب او د بوستانزو د حوزه مکتب، چې څلور تر مکتبونه ویجاړ شوي دي. حتی د ورسوالی په مکتب کې یو هم داسې وتاک نشته چې زموږ استادان او اداري شم چې ښه ټول شي.
نوم مې نور لادې د ژوند ولاته مرجع ولسوالۍ سره په تماس کوم. وروره موږ په دا مرجع کې اوسېږو. وچکالي ده، سک اوبه نشته، نه د ډالۍ ونه هوا ونه سراج ګرده اوبه لري، مرجع ته نه راکوي. څه سمدا غوښتنه چې زموږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل حق دي ورکړي، اضافه دې نه ورکړي، خپل حق دي ورته راولږي.
زه د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ خبر درسره کوم. زه چې یم په دواړو سترګو محیوب یم. وروره موږ دغه د مایبینو په بخش کې نوښته یو. د تیر نظام 4-5 کاله تیر سو، حالت یې هم را نه کړی. حالت چې اوس ماسین مانه لږ وو، نو اوس یې هم را نه کړی. دا اسلامي مارچ دی، دا ذبیح الله مجاهد دغه وعده کړی وه، مانه وعده کړی وه چې موږ ته یو شی درکو. بې څه کوی نه، دا یو کال کېږي بیخي، نو دا د څونی عمر کېږي. خو دا ګر مایب ته معلومات شته، دوی خپل ته معلومات شته، نو دا زموږ تنخواه یو شی را نه کوي. وعده کړی وه، یعنی دا ټولو خلکو ته ورکړل شوې مرستې وسوې. ما یو به دغه شي خبرې لاندې دا ولدای کې د خدای په لاس ته ولاره وکي. دا خو موږ هم دغونی کورځای هر څلورو موږ هم غریبانانی مرڅو.
د زدي غزنی ولایت دی، مکور د ولسوالۍ یم. دلته په مکور کې بیخي لډی شوی دی. اتیره ورځ یو ماشوم وړی و، د درو څلورو کلو. د پلار ته زنګ راولی و، شپه لکه روپۍ واچوه کنی وي مو دا ماشوم مړ کوو. هغه ورته وایي چې زه ولاکه شپه روپۍ لرم، ته شپه لکه واچوه. بیا هم هغه دغسې په شهادت رسولی و، نو دې کوچني څه ګناه کړې ده، تیکه تیکه یې کړی و، راوړی و دروازې مخته ورته غورځولی و. نو دا اوس اسلام ده، دا اوس دولت ده، دا باید دولت دې ته توجه وکړي. بیخي وضعیت خراب ده، غله ډېر شوي دي، خلکو شمسیانې وړي، خلک سره بدبخته دي، بیخي وضعیت خراب ده. نو موږ د ازادي راډیو چې هیله کېږي چې دا موږ پیغام تر مسؤلینو پورې ورسوي او څه توجه ورته وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې کېږي. ورزو لنډو خبرونو ته ور بشو لنډو خبرو ته. څلور امریکایي سناتورانو د ملګرو ملتو له سرمنشي غوښتي چې له طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض له امله حساب وغواړي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو شمېر غړو له ملګرو ملتو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو د دوام په خاطر طالبان مسؤول وګڼي او په وړاندې مشخص اقدامات وکړي. دا خبرې په هغه لیک کې راغلي چې دغو سناتورانو د ملګرو ملتو سرمنشي ته استولي دي. په ننګرهار کې د یو کور د چت پریوتو له کابله اوتانو ته مرګ ژوبل اوښتي پیښه په سپینغار ولسوالۍ کې شوې. څلور کسان مړه او درې نور ټپیان دي. په اروزګان کې هم سیلابونو درې کسان مړه کړي او دوه نور یې ټپیان کړي. پیښه په ګیزاب کې هغه وخت شوې چې د سورلۍ یو موټر اوبه وړی. او د اوکراین دفاعي چارواکي وایي روسي ځواکونه د دغه هیواد په جنوب کې د هغې سیمې په ګډون چې اوکراین یې پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي د پراخو ځواکونو د ځای پر ځای کولو پر چارو لګیا دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې په تفصیل سره ولولئ. اوس هم نور بس دی پروګرام.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. نن درې سوه ورځې پوره سوې چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په نړۍ کې د نجونو د زده کړو په برخه کې په یوه بدنومه هیواد بدل سوی دی. دغه سازمان ویلي چې طالبانو د افغانستان په یو شمیر محدودو ښارونو کې د سیمه ییزو مشرانو په ډیر فشار له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده، خو دا موارد ډیر نادر او ناکافي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د شذو د برخې مسؤل هیدر بار ازادي رادیو ته ویل چې لتیرو درې سوه ورځې راهیسې د افغان جنو پر وړاندې د ښوونځیو تړل ناهیلي کوونکی اقدام دی. د بشری حقوقو د څار سازمان په وینا طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي یوازې د جنسیتي تبعیض لکبل تړلې دي. که څه هم طالبانو د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه تازه زموږ پوښتنې ته ځواب کړي، خو مخکې ویلي وو چې په دې اړه د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. نن د نور بس د خبرونې په دې برخه کې د خبرو لپاره را سره د پوهنې وزارت پخوانی مطبوعاتي مسؤله تورپیکی آرین او د شذو د حقونو فعال سونیا منګل میلمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. دوی له موږ سره د تلیفون لاله وصل سوي دي. شرغ لاس ترته وایم. لومړی پښتنه به سونیا منګل له تاسو څخه وکم. تاسو د بشري حقونو د څار سازمان هغه راپور به لیدلې وي چې وایي د انجونو پر وړاندې باندې طالبانو یوازې د جنسیتي تبعیض لکبله ښوونځي تړلې دي. تاسو له دې راپور سره موافق یاست؟
کوم ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم لمن د تاسو ټول جوړ وروغ وسی د نن ورځ بس یعنی ډېر په زړه پورې بس دی، او موږ باید د دې بس په اړه ډېرې خبرې ولرو، خبرې اترې وکړو، ځکه چې دا ډېره مهمه موضوع ده. څرنګه چې تاسو مخکې ویل چې درې سوه ورځې کېږي چې په افغانستان بخصوص په مرکز کې ښوونځي بند شوي چې د نجونو په مخ او اجازه نور کې چې دوی خپل درس و تعلیم ته اجازه ورکړي او زده کړه وکړي. څرنګه چې موږ واورید د دوی ورځ کې په د سوشل میډیا کې فیسبوک کې یا ټویټر کې ډېر پوسټونه شي و چې د اجازه ورکړي د چې انجنیر لارسي مکتب ته پنځ شنبه په ورځ د دې شونځي خلاص دي خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. اما پرون ماشام بیرته موږ بعضي دا مکتوبونه ولید چې پښکی کې لیکلي و چې نه دا یعنی اوسه پوری رسمي سوی نه دی، دا خبره رسمي سوی نه ده. مزاریانه دې ته یم چې یعنی کوم مشکل دی لري، په دې کې دې څه کوم مشکل ویني چې د اجازه نور کی څه ویر لري اور دا بعضی سوالونه چې زمر سره زمش په زین زمش په لري کې دي چې دی باید مشته جواب راکې. بعضی ولایتو کې مو شونځي خلاص دي انجن مکتب ته ځي، اما په مرکز کې شونځي بند دي. د دې سره پاره ویر لري، یعنی د دې په ځړ کې کم ویر ستا چې د اجازه نور کې څنګه چې موږ وینو په تیر حکومت کې انجن ډیر په اجابت للی یونیفورم ډیر منظم وو، ټول زموږ آواز اوري د راډیو د لارې زموږ آواز اوري. که موږ اشتباه خبره وکړو دلته یعنی موږ به ملامت سو، اما اوس کله چې زه خبرې کوم زه فکر کوم چې دی ملامت چې ځکه چې په تیر حکومت کې زموږ یونیفورم د انجنو یونیفورم تور رنګ و، بهترین رنګ و، منظمه وه، منظمه تله و راتله. وربل دا مشکل یعنی زه په ښوونځي کې مشکلات نه وینم. د انجنو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، دا ټول شیزی وي. زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. آیا دوی نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي؟ آیا دوی د مېرمنې دښمنان دي؟ آیا نه غواړي چې د افغانستان مېرمنې یو ځای ته ورسیږي؟ نو که دلته چیرې زموږ سره یو د اوس حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي چې څه مشکل دی. موږ ته ولسي جرګې کې کله چې جرګه وه موږ ته اجازه رای نه کړه چې موږ ورسو هلته اشتراک وکړو، خبرې کو، کوم سوالونه چې موږ لرو دا غي څه پوښتنه کو، هغه موږ ته جواب راکړي. دا غي خو اجازه را نه کړه. اما زه فکر کوم چې په هغه جرګې کې ایست د انجونو په هاړه خبرې سوي هم نه دي. بعضی مشکلاتونه چې موږ په افغانستان کې په وینو دا یو ورځ نه هر ورځ دا مشکلاتونه یې دا خبرې سته، اما دا په دې معنی نه ده چې موږ باید خپل موږ شاته کښینو، خپل مکتبونه بند سي، موږ به په کور کې ناست یو، کارونه نسته، وظیفې نسته، درس نسته، تعلیم نسته، کار نسته. دغه ښځې دي چې وطن جوړوي. سم حکومت ستاسو په لاس کې درغلی و، سم دم حکومت د دې په لاس کې درغلی و. داسې نه دی چې دوی وایي چې ټول مکتبونه خراب دي، دوی منتظر پات سي چې موږ مکتبونه سره ترمیم کو، سامي کو، به د انجونی راسي درس وایي. دا افغانستان چې او کوغاره چې افغانستان پرمختګ وکړي، اولین کار دا دی چې د شونځي د پاره د منجون د پاره شونځي خلاص کړي، د خپل درسو ته ادامه ورکړي. تقریبا دا دی یو کال پوره کیږي، دا اگست پاګس په میاش کې یو کال پوره کیږي چې انجونې مکتب ته نه تللي، خپل د درس څخه محرومه پاتې دي. او
بلې زه بیرته تاسو ته راځم. مننه ستاسو څخه. تورپیکي آریان صاحب ته به ورسم. آریان صاحب، تاسو د سونیا جانې خبرې واورېدلې. دوی وویل چې ښځې باید لاس پر لاس کښېننی او دوی کولای سي چې مبارزه وکړي په دې برخه کې او خپل حق ترلاسه کړي چې دغه د زده کړو حق دی. تاسو په څه نظر یاست چې ښځې څه کولای سي په دې برخه کې چې طالبان قانع کړي چې د دوی ښوونځي پرانیزي ورته تر شپږم ټولګي پورته؟
سلامونه تاسو ته، د بس ملمنی ګډنوالې ته، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د نن بعد د بس موضوع ډیره مهمه او عمده مسله ده، ځکه دا د انجونو د سرنوشت او حیات موضوع ده. او مخکې تاسو د خپور شوي راپور په اړه وویلې چې تقریبا درې سوه ورځې کېږي چې د انجونو ښوونځي تړلي دي، او دا په نړۍ کې واقعا هم افغانستان لومړنی هیواد دی چې انجونې له تعلیم نه منع کړي دي، او دا له جنسیتي تبعیض نه بغیر بل هیڅ مسله نه شي کېدلی، ځکه موږ په اوسني شرایطو کې داسې ستونزه نه لرو چې هغه د دې سبب شي چې انجونې د تقریبا یو کال ښوونځي ته نه ځي او ښوونځي د تړلي وي. د جنسیتي ستم او تبعیض مسله نه وي، نور هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لیدل کېږي. او د افغان انجونو یا د افغان مېرمنو د مبارزې او د تلاش په برخه کې باید وایم چې له یو اړخه خو موږ په یوې تړلې او په یوې سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې تر ډېره بریده پورې عامه افکار هم په ځینو سیمو کې دي ته په خورا ستونزو او مشکل سره آماده کیږي چې خپلې لوڼې خویندې انجونې ښوونځي ته ولیږي. او د دې تر څنګ کله چې افغانه ټولنه له داسې حکومت سره مخېږي چې حکومت په خپل ذات کې د انجونو له تعلیم سره، د ښځو له دندو سره ستونزه لري، او حکومت یو تک جنسیتي حکومت دی، په راس کې نارینه دي او نارینه خپل نظریات، خپل قوانین په ټولنې باندې تطبیقي، او په دې سره د ټولنې نیم اړخ چې انجونې دي، ښځې دي، هغه فلجي او په کور کې نه وي، د زده کړو، د تعلیم، د کار مخه یې نیسي. نو دا د ښځو لپاره خورا ستونزمن کار ده چې له یو اړخه د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او عامه ذهنیتونه دې ته آماده کړي چې د نجونو د زده کړو په برخه کې او د ښځو د کار په برخه کې ستونزې ایجاد نه کړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي مخ دي چې هغوی هم د نجونو د تعلیم په برخه کې خورا خنډونه ایجادوي او د خنډونو تر څنګ ښوونځي تړلي دي. نو دا د افغانو مېرمنو لپاره خورا ستونزمن مزل ده او په شلو کلو کې چې کومو مېرمنو نجونو زده کړې کړي تعلیم حاصل کړی ده دا په حقیقت کې د هغوی دنده ده چې په دې برخه کې کار وکړي جدل وکړي مبارزه وکړي. که څه هم د کابل سقوط نه را په دې خوا تر اوسه پورې ډېری ښځو لاریونونه وکړل او د خپلو د حقوقو لپاره جدل وکړ خو تر کومه بریده چې مونږ ګورو د له بده مرغه چې د لاریونونو یا د جدل او مبارزې خاص لاسته راوړنې نه درلودلې ځکه چې مونږ یو داسې حکومت سره مخستو چې د استبداد او اختناق فضا یې رامنځته کړې ده چې که څوک غږ پورته کړي نو هغه په شدیدترین شکل مجازات کېږي، په خاصه توګه مېرمنې ربړول کېږي، تښتول کېږي او په عامه اصطلاح اختطافیږي. هغه څوک چې د خپل حق لپاره جدل کوي حکومت ورسره د حکومت مسؤل په توګه جواب نه ورکوي، د هغې ستونزو ته رسیدګي نه کوي، برعکس د یوې ډلې په توګه د یو جریان په توګه له وګړو سره داسې چلند کوي لکه دوی چې له ولس سره په طرف کې قرار لري. حال دا چې دوی د ولس ستونزې باید حل کړي، دوی باید ولس سره مرسته وکړي، دوی باید ولس ته خدمات راکړي. په اوس وخت کې کمې لوستې مېرمنې چې دي تر ډېره بریده دوی آنلاین صنفونو ته مخه کړې ده او تر ډېره بریده یې د پټو ښوونځیو په جوړولو باندې لاس پورې کړی ده او همدارنګه پټو ټولګي جوړ کړي دي. چې زه په خپل ذات کې د افغانو مېرمنو دا حد ستایم او دا یو مثبت ګام بولم په دې برخه کې او دا د تعلیم په برخه کې او د خپل حقوقو برخه کې د مبارزې یو بنسټیز او عمده ګام بلل کېدلی شي. او افغان مېرمنې د دې تر څنګ چې له طالبانو سره جدل کوي او له سنتي ټولنې سره مخ دي نو د پټو ټولګیو په جوړولو سره د آنلاین ټولګیو په جوړولو سره تر یو حده کولی شي چې دغه ستونزو ته رسیدګي وکړي او دغه د تعلیم کوم جریان چې په څه وایي ده یا په ټپه درېدلی ده دا له اقل یو څه په حرکت راولي.
د بشری حقوقو د څار سازمان چې خپل تازه راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې دوی د یو شمېر شوزو سره خبري هم کړې دي. د دغه شوزو سره په دې اړه خبري کړې دي چې که دوی تعلیم یافته نه وای، دوی شونځي نه وای لوستي، دوی ژوند به څومره تغییر وای د اوس پرتله. تاسو په نظر یو شزه که تعلیم یې نه وي کړی، د هغې ژوند د هغې شزه سره چې تعلیم یې کړی وي یا زده کړې کړې وي څومره فرق کوي؟ تاسو په خپل که خپل مثال مشترکی
موږ په دا شل کال کې چې خپل زما خپل په یادیږي موږ په اسانه توګه باندې موږ درس نه دی ویلي. هغه وخت هم د افغانستان شرایط سم نه و چې موږ درس ویل، کله به انفجار و، کله به غلای وې، کله به په مخ تیزه پاشیدل و، کله به اختطافونه و، دا ټول موږ شاهدان یو د حال. اما بیا هم موږ لاړو درس مو ویل. اول زه خپل خپل د پکتیا ولایت یم، زه د یو کلی یم، ماته د درس اجازه نه و چې زه ورسم. زه درس وایم، ما ډېر په مشکلاتو باندې خپل ځان ورسو، پر ډېر مشکلاتو باندې ما انجینیری رشته خلاصه کړله. اخري کال مې و خلاص مې کی درس مې ویلې، اما د ټول خبرې مې واورېدلې. بای اطراف کې بعض مېرمنې ست چې څوک چې درس وایي هغه په هغه داسې فکر کوي چې تعلیم یافته انجینر ډېر خدای نه خواسته بدی دی. دې مفکوره زموږ په مفکوره ډېر فرق لري. یعنی ما په ټول جنجالونه خبرې، د دوستانو خبرې، د خپلوانو خبرې، د کلي خبرې یوې خواته پرېږدول. زه په دا شل کاله به کابل ته راغلم، دلته موږ خپل درس ویله، کله به انفجار اوس مکتب کې، کله به په مخ تیزه پاشېدي، کله به اختطافېدلو. په دا مشکلات سره موږ خپل ځان په دا شل کال کې د اول سیم سنیولې تر پوهنتونه پورې خپل ځان ورسوي، تر ماسټري پورې مو ځان ورسوي چې موږ اوس ماسټري ته آماده یو چې موږ درس وایو. نو اوس دفتن بیرته حکومت تبدیل سو، طالبان راغله، موږ بیرته په کور کې کښېنستو او موږ نه خپل اوس موږ کم دا شل کال زحمت وصل دي. فقط یو اوس په دې معنا دی چې موږ فقط خط ویلی سو، موږ نسو کولی خپل هیواد لپاره کار وکړو. موږ خو کوشش کوو چې هیواد ته کار وکړو، خپل خاورې ته کار وکړو، خپل خلکو ته کار وکړو، خپل ځان ته کار وکړو، پرمختګ وکړو. موږ د نور
واده د انجن سره څه کمی لرو، هغه چې کولای سي تر حسمانو وخیږي، هغه کولای سي تر مریخ وخیږي، موږ نو څه کولای خپل هیواد خپل خاور ته خدمت وکړو؟ آیا موږ د هغه څه کم کمی لرو؟ موږ ټوله دغه انجن په داشل کال کې درس ویلې دي، د ټوله ملالی جي زه دې ته ملالی وایم. موږ په تاریخ کې ویلې و چې ملاله په جنگ ته ولاړه، میوند په جنگ کې ولاړه، شهید اسوه. زه هغه ملاله، اما در هغه موږ ملالیان یو، ځکه چې د هغې سره ورونه تر څنګ ولاړ و حمایتولې. موږ انجنې خو یوازې موږ اته حمایتګر نه لرو، اته څوک نه لرو چې زموږ حواس واوري. دومره څوک نشته چې وایي چې موږ دا شل کاله تحصیل وکړي د څه دپاره؟ تحصیل مو وکړي په تخچه کې موږ شهیدوئ، یا تحصیل مو وکړي چې یو کار وکړو، خپل هیواد نوم پورته کړو؟
دغه چې د نجونو یو نسل له ښوونځي څخه پاتې سي، د هغه هیواد څومره په زیان تمامېدلی سي؟ په دې اړه که تاسو یو څو خبرې وکړي.
کچیر مو دې د تعلیم باس کو، خاصه توګه دې انجونو د تعلیم باس کو، کله وړخه تعلیم یو مانوي ارزښت دی. په اوسنۍ شرایطو کې د انساني ټولنې له اساسي او بنسټونو ضرورتونو څخه دی، او موږ د هیڅ ټولنې داسې بیلګه نه لرو چې هلته تعلیم په برخه کې خنډونه ایجاد شوي او ښوونځي تړل شوي وي. او د دې تر څنګ چې تعلیم په مانوي ارزښت دی او په ټولنه کې خورا مهم اهمیت لري، که چېرته موږ انجونې لوستې شي، مېرمنې لوستې شي، نو دا په دې معنی ده چې موږ به یو نسل روزلی، یو نسل به لوستی کړی. ځکه په هر انجلۍ، هر پیغله په راتلونکي کې یوه مور ده، او هره مور د یوې کوچنۍ ټولنې چې هغه کورنۍ ده، د هغې رهبره ده او د هغې مسؤلیت په غاړه لري. نو کله چې یوه لوستې مېرمن، یوه لوستې انجلۍ د یوې کوچنۍ ټولنې مسؤلیت پر غاړه ولري، دا واضح خبره ده چې هغه کوچنۍ ټولنه باسواده او لوستې تربیه کوي. او دې تر څنګ لبل اړخه د انجونو لوستې کېدل د په ټوله کې د ښځو لوستې کېدل د ټولنې په اقتصاد کې خورا مهمه او ارزښتناکه رول لري. ځکه کله چې مېرمنې لوستې کېږي، انجونې درس وایي، نو د ټولنې هغه نیم اړخ، هغه نیم کاري ځواک چې په اوس وخت کې په کور کې نول شوی دی او په یو نوه د ټولنې نیم اړخ فلج شوی دی، نو هغه د ټولنې په اقتصاد کې ونډه اخلي. د یو کاري ځواک په توګه د مملکت د اقتصاد د پرمختګ سبب کیږي. او که چېرته موږ دغه نیم اړخ فلجوو او دغه کاري ځواک په کور کې نو، دا په دې معنی چې موږ به د خپل د ټولنې اقتصاد نیم اړخ فلج کړی او د ټولنې اقتصاد ته به ډېر زیان رسولی. که چېرته موږ د یوې لوستې کورنۍ مثال ورکړو چې هم د کورنۍ پلار دنده لري لوستی ده، او هم تر څنګ یوه مور دنده لري او لوستې ده، دا علاوه له دې چې دوی هغه کورنۍ خپله ښه تربیه کوي، دواړه د یو د بل تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه اخلي، او د کورنۍ اقتصاد په ټوله کې د مملکت په اقتصاد باندې خورا مهم تاثیر لري. او د نړۍ یو مشهور فیلسوف وایي چې که چېرته تاسو د یوې ټولنې پرمختګ ارزوئ، د یوې ټولنې ټولنیز پیشرفت او پرمختګ ارزوئ، نو تر ټولو مهم او ارزښتناک کار دا ده چې تاسو د هغې ټولنې د ښځو ټولنیز حالت وڅېړي چې ښځې په هغه ټولنه کې په څه وضعیت کې قرار لري. نو دا د دې مقلې عمده برخه د ښځو د تعلیم مسله ده. که چېرته نجونې له تعلیم نه پاتې کېږي، دغه اوسنی نسل د افغانستان چې له شپږم ټولګي نه پورته په ښوونځیو کې دي، دولسم کې دي، لسم کې دي، د لیسې دوره ده یا منځنۍ دوره ده، نو که چېرته دا نسل له تعلیم نه پاتې کېږي او زده کړو مخه یې نیول کېږي، نو دا به د موږ ټولنې لپاره خورا منفي عواقب ولري. ځکه دا د دې سبب کېږي دغه پیغلې چې اوس په لیسې دوره کې دي، د افغانستان د فرهنګ په اساس، د کلتور په اساس، او دا چې افغاني ټولنه یو تړلې ټولنه ده، او دل لپاره ډېر جدل پکار ده چې عامه ذهنیتونه په عمومي ډول دې ته آماده شي چې په لورګانو باندې د پوهنتون تر کچې زده کړې وکړي. نو دغه نسل چې موږ اوس د مکتب نه منع شوی دی، ښوونځي بند شوي دي، نو دا یو ډېر شدید خطر سره مخ ده. ځکه چې دا انجونې که ښوونځي پرانستل شي او د انجونې مکتب خلاص نه کړي او همدارنګه پوهنتون ته لاره پیدا نه کړي، نو د دې ډېر احتمال شته ده چې دا لوستې انجونې بېلابېلې کورنۍ د انجونې خپلې واده کړي او د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه کړي، چې دا به سبب د دې شي چې دغه نسل چې کوم اوس تیار آماده ده، دا به د پیاونه به د تباهي لور ته ولاړ شي. ځکه چې دغه آماده نسل باید پوهنتون ته لاره پیدا کړي، لوړې زده کړې وکړي. خو له بده مرغه چې تقریبا لس میاشتې شوې د انجونو ښوونځي تړلي دي، او افغان مېرمنې په ټوله کې، افغان انجونې له یو ډېر بد او نامعلوم سرنوشت سره مخ دي، او دا د دې سبب کېږي چې کوم نسل چې موږ تیار لرو دا به قرباني کېږي. موږ یو تیر ځل هم له بده مرغه افغانستان د دې وضعیت شاهد او دا رقم ترخی تجربه منګ لرو ډیره کسان ز پیژنم چې د کورنۍ جګړو کې د جګړو له امله یا دا چې حکومت داسې ډلې په واک کې وو چې هغه وخت کې هم د ښځو کار او د ښځو تعلیم عیب ګڼل کېده او جرم ګڼل کېده، هغه نسل مکمل قرباني شو. زه داسې ډېرې مېرمنې اوس هم پېژنم چې د هغه وخت قرباني دي، هغه وخت کې په ښوونځي کې وې او ښوونځي ته تللی نه شوې، په پوهنتون کې وې، د پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې شوې، هغوی د کورنۍ لخوا واده شوې، د کورنۍ مسؤلیت ورته غاړه شو، میندې شوې، او هغه تعلیمي مزل چې باید دوی کړی وو، هغه زده کړې چې دوی باید ترلاسه کړې وه، هغه یې ترلاسه نه کړلې. زه ځینې ما تر خپلې تجربې شریکې کړې دي چې ډېرې ترخې تجربې دي هغه وخت لري، خو نو موږ هڅه دا ده، موږ خواس دا ده، هیله م دا ده چې دغه نسل بیا قرباني نه شي. دغه شل کاله چې د ښځو لپاره کار وشو، د نجونو د تعلیم لپاره عامه ذهنیتونه په کلیو بانډو کې آماده شول، نو اوس چې هر څه آماده دي، نو اوسني چارواکي باید دا چلند ونه کړي چې دغه نسل چې تیار آماده ده او دغه نسل چې باید دواړو زده کړو ته لار پیدا کړي، د دوی مخه باید ډک نه کړي. او زه ویره له دې لرم چې دغه کوم ښوونځي چې تړل شوي دي، تقریبا لس میاشتې یو کال شو چې ښوونځي دروازې بندې دي، پوهنتونونه پرانیستې دي، اما زه ویره له دې لرم چې دغه یو سیستماتیک پروسه نه وي، او په دې توګه چې دا ښوونځي تړلي دي، موږ په راتلونکي کال کې به د کانکور ګډونواله نه لرو، هیڅ یو نجلۍ به له دولسمه نه فارغېږي او په کانکور کې به ګډون نه کوي، او دا سبب دې کېږي چې هیڅ نجلۍ به پوهنتون ته لاره نه پیدا کوي. او دغه شته محصلینې چې زموږ دي، دوی به درې کاله درس وایي، څلور کاله به وي، نهایت دوی به اووه کاله درس وایي، وروسته له هغې به دوی فارغېږي. یعنی معنا دا چې موږ هیڅ بله محصله به تازه نه لرو. زه د دې ویره لرم چې دغه یو سیستماتیکه پروسه نه وي، او دا سبب دې نه شي چې زموږ دغه کم نسل چې روزل شوی ده، کم نسل چې ځوان ده او هیلې لري او باید زده کړې وکړي، دوی محروم نه شي او د دوی سرنوشت برباد نه شي. او د دوی سره سره که دا ځل دا تریخ تاریخ تکرار شي او د افغان نجونې دغه ځوان نسل له زده کړو نه منې شي او خنډونه ورته پیښ شي، نو دا به سبب دې شي چې موږ به راتلونکي کې د دې ډېر بد عواقب تجربه کړو او ډېرې بدې پایلې به دا ولري. ځکه افغانو مېرمنو په دې شلو کلو کې د روغت مزل کړی، د تعلیم په برخه کې مبارزه شوې، تلاش شوی، جدل شوی، ذهنیتونه آباده شوي. لکه څنګه چې خور یادونه وکړله چې موږ په کلیو بانډو کې پښتون منو حالاتو کې نجونې زده کړې کړي، موږ د مرکزي ولایتونو یا د کابل مثال نشو ورکولای چې کابل کې په اسانه توګه کورنۍ دې ته تیارې وي چې لورګانې زده کړې وکړي، اما په کلیو بانډو کې دا خورا ستونزمن کار و چې کورنۍ دې ته آماده شي چې یو نجلۍ سبق وایي. ځکه موږ په ټولنه کې اوس هم د ذهنیتونو شته چې دا ورته جرم ښکاري، دا ورته عیب ښکاري چې لورې درس وایي. او د حکومتي چارواکو نه د من خواست ده، د هیلم ده چې په دغه نسل د رحم وکړي او د ښځو دغه حق او اساسي حقوق د تر پښو لاندې کوي نه. تعلیم د یو بشري ټولنې د هر انسان د هر بشر لومړنیو اساسي حقوقو څخه ده. او زه ایران دې ته یم چې په یوویشتمه پیړۍ کې څنګه دا رقم ته انسانان هم شته چې د نجونو د تعلیم مخه نیسي، یوازې په دې دلیل چې دوی نجونې دي، یوازې په دې دلیل چې دوی په جنسیتي لحاظ باندې په عامه اصطلاح په دویم درجه کې دي، او په یو نرواکې ټولنه کې د دوی هغه ټول اساسي حقوق تر خپل شوي دي او له تعلیم نه هم منع شوي دي.
یو څو خبرې زه غواړم چې تاسو په دې برخه کې وکړئ چې که تاسو په خپل اوس تعلیم یافته نه وای، تاسو ژوند به څومره بیل و؟
دا خو په دې برخه کې کچیر ته موږ د ښځو د خپلواکۍ خبره کوو، البته هغه خپل واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو، نو هغه د ښځو له تعلیم سره ډېره جوخته او نېغه اړیکه لري. ځکه کچیر ته مېرمنې یا ښځې لوستې نه شي، نو هغه واقعي خپلواکۍ بعد چې موږ کوو، هغه چې په اقتصادي خپلواکۍ کې نغښته ده، هغه کله ترلاسه کولی نه شي. او زه شخصاً په دې عقیده او باور یم چې د یوې مېرمنې یا د یوې نجلۍ واقعي خپلواکي هغه وخت کې ترلاسه کیږي او هغه ترې ګټه اخیستلی شي چې هغه لوستې وي او هغه په د اقتصاد په ډګر کې خپل موقعیت ولري، خپل دریځ ولري. ځکه د په بشري ټولنه کې اقتصاد د انسانانو په ټولنیز دریځ کې د ټولنیز دریځ په ټاکلو کې خورا مهم رول لري. او د ښځو برخه کې هم همدا مسله ده، که چېرته مېرمنې لوستې نه وي، نو هغه واقعي ازادي چې موږ ترې بحث کوو او هغه واقعي ازادي چې باید ښځې ترې برخمنې اوسي، هغه هېڅکله ترې برخمنې کېدلی نه شي. زه د یوې لوستې مېرمنې په توګه خپل د کورنۍ تجربې خپلې تجربې تاسو سره شریکوم. زه په یو لوستې کورنۍ کې لوی شوې یم چې زما مور هم لوړې زده کړې درلودلې او زما مور په دې برخه کې موږ لپاره یو ښه مثال کېدلی شي، ځکه چې زما مور زموږ د ټولنې زموږ د کورنۍ په اقتصادي چارو کې خورا مهم رول اخیستی، رول لوبولی ده او زده کړې چې کړې دي نور تقریبا دا شل کاله دنده درلودله، په بېلابېلو دولتي او شخصي ارګانونو کې دنده ترسره کړې ده او تر کوم حده چې زه تجربه د خپل شخصي ژوند لرم د ما د مور دنده د موږ د کورنۍ په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغېز درلود او د ما د مور زده کړه او دنده د ما لپاره یو ښه بېلګه کېدلی شي، او کله چې زه د هغې تلاش مې لیده او د هغې رول مې په کورنۍ کې لیده نو په دې باور او عقیده کېدلم چې د تعلیم حاصله ول د ټول انسانانو لپاره ضروري ده، خو زه شخصا په دې باور یم چې د ښځو لپاره نهایت ضرور ده، د نجونو لپاره له حیاتی او بنسټیز موضوع ده د انجینر زده کړه، زه شخصا خپل زده کړې کړې دي د مسترې تر کچه زده کړې لرم او دنده مې هم تر سره کړې ده او چې دا چې دنده مې تر سره کړې او د کورنۍ په اقتصاد کې مې رول لوبولای ده او ونډه مې اخیستې ده، دا زه خپل شخصا دا تجربه لرم چې زه لیوې نالوست مېرمنې سره ما موقعیت ډیر فرق لري، ځکه کوم نالوست مېرمن چې د کوم جنسیتي تبعیض سره مخامخ کیږي، زه هم جنسیتي تبعیض سره مخامخ کیږم، هر مېرمن مخامخ کیږي په نړۍ ټولنه کې، اما د ما پر رابطه کې یا د هر لوست مېرمنې پر رابطه کې دا موضوع فرق کوي او نالوست مېرمنې سره، ځکه که یو مېرمن لوست وي اول دا چې هغه په د علمیت او د پوهې په لحاظ باندې د هغه سطح ته د شعور رسیږي چې د نرواکې ټولنې تبعیض ته ستم ته غاړه نه ږدي، او د دې تر څنګ د کورنۍ په اقتصاد کې رول ادا کوي، نقش ادا کوي، ونډه اخلي، او کله چې یو څوک د کورنۍ په اقتصاد کې نقش اخلي نو دا واضح خبره ده چې د هغه کس په ټولنیز دریځ کې هم فرق راځي، توپیر راځي، او هغه ستم چې د یو نالوستې مېرمنې په حق کې کېږي هغه د یو لوستې مېرمنې په حق کې نه کېږي، ځکه یو لوستې مېرمن د دې ویره نه لري چې پلار یا ورور یا د ژوند ملګری په اصطلاح خاون ورته ډوډۍ ورنکي، یو لوستې مېرمن خپله ډوډۍ خپله پیدا کولی شي او حتی کولی شي چې خپل د کورنۍ مسؤلیت په غاړه واخلي، خپل ماشومان روزي، موږ د ډېرې لوستې مېرمنې په داخلي کلو کې کابل کې درلودلې اوس هم لرو چې دوی په بېلابېلو ارګانونو کې دندې درلودلې، او د یوې مور په توګه یا د یوې خور په توګه د یوې مېرمنې په توګه د کورنۍ رهبري په غاړه درلودله، داسې ډېرې لوستې مېرمنې پېژنم چې کونډې وي یا مېړونو نه بېلې شوې وي یا اصلا ودونه نه وکړي، اما د کورنۍ ټول چارې پر غاړه وي، ځکه چې هغوی لوستې وي، هغوی اقتصادي درآمد درلود، هغوی خپل اقتصادي خپلواکي درلودله، نو زه په دې باور یم چې د مال ژوند نه نیولی د ټولو لوستو مېرمنو تر زندگی پورې تعلیم ډېر مهم نقش لري، او تعلیم علاوه له دې چې په علمي لحاظ باندې زموږ په ذهن کې تغییر راولي، د دې تر څنګ د ټولنې په اقتصاد کې، د کورنۍ په اقتصاد کې، او د ښځو په رښتینې خپلواکۍ کې خورا مهم رول لري، او کچیرته مېرمنې لوستې نه وي، دنده ونه لري، خپلواکي اقتصادي خپلواکي ونه لري، نو هغه خپلواکي چې واقعا یوې مېرمنې ته ښایي هغه کلم ترلاسه کولی نه شي، او نن سبا چې د ښوونځي کم بند شوي دي او د ښځو د تعلیم مخه ډپ شوې ده، د چارواکو ویره هم همدې نه ده، ځکه چې کچیرته مېرمنې لوستې نه وي، کچیرته مېرمنې خپل خپلواکي ولري، نو بیا هغوی دا تبعیض او دا کم ستم چې حق کې کېږي بیا د هغوی مقابل کې درېږي، جدل کوي، خپل حقوق ترلاسه کوي.
مننه ډېره زیاته ستاسو د وخت څخه تورپیکۍ آریان صاحب او سونیا منګل صاحب چې تاسو له موږ سره د نور بستې په خپرونه کې نن ګډون وکړ، اورېدونکو بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
مخ مخ باندې خړلې دي بیګم ستا په غم کې یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سپیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا